متولو ورستا همدا شیبا کابل ترور سیده ده کابل په هوای ډګر کې ده او د خلکو له تاوده هر کلی سره مخامخ شوې ده. دولتي چارواکي هم هلته شته او یو زیات شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم هلته راټول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې بنن تاسو ته په دې اړه مفصل معلومات درکړو. اوس د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام واوري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو خبرونه ته مو هرکلی کوم و مانیم رادیوي ادبي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان ساينس پو استاد محمد رحمت الله تنها راته وایي چې کومې څېړنې د نړۍ د ځوانو ساينس پوهانو ترمنځ لومړی مقام ګټلی دی.
د ما څېړنې چې په افغانستان کې د کابل او شمال سیمو کې د راډون غاز د سطحې اندازه کولو دغه څېړنې په همدې سیالۍ کې لومړی مقام وګټ.
ځوان انځورګر عبدالله ارباب مو د لور تحریک په نوم له مدنیت څخه خبروي. د ادبیاتو په برخه کې د سخت کال د نوبل د جایزې په باره کې مرکه لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د افغانستان د مطبوعاتو اتحادیه رامنځته شوه. د بختر اژانس د خبر له مخې په غونډه کې چې له همدې امله تېرې اونۍ د کابل د خدمتګارانو د بنسټ په دفتر کې جوړه شوې وه، د افغانستان د مطبوع د اتحادیې رئیس عزیز الله ابراهیمي وویل دغه اتحادیه په هیواد کې د تبعاتي چارو د ښه سمون په مقصد جوړه شوې او 150 مطبعې غړیتوب لري. په دې غونډه کې د پوهنې وزارت معین ډاکټر شفیق سمیم په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوري ریاست له لارښوونې سره سم د پوهنې وزارت د ښوونځي ټول درسي کتابونه د هیواد په مطبوع کې چاپیږي. د ریپورت په اساس چې فریډم هاوس خپور کړی دی، په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي څو ځله محدوده شوې ده. فریډم هاوس چې مقر په امریکا کې دی او غیر دولتي اداره ده، وایي چې 2015 میلادي کال په خپل وار سره پنځم کال دی چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي پکې محدوده شوې او د حکومتونو شمیر زیات شوی دی چې پر داسې معلوماتو بندیزونه لګوي چې خلکو ته ګټه رسیږي. د دې پروژې مشر ثانیه کلی ویلي په دوامدار ډول پر وګړو او شخصي سکتور فشار راوستل شوی چې داسې مواد په انټرنیټ خپر نه کړي چې د ځینو حکومتونو د ګټو خلاف وي. د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږ اویا کلن دی. نوموړی په پخوانۍ چک سلواکیا کې لږ تر لږ 9 واری د خلکو لخوا تر ټول غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکینی شوروي اتحاد کې خپور شوی و او 4.5 میلیونه کاپیګانې په کم وخت کې خرڅې شوې وې. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 30 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوي دي.
خوست ادبی بهیر د درویشتو شیری ټولګو شاعر ولمانځه نورالز موږ د همکار نجیب الله الوخیل پر راپورټ کې.
خوست ادبی بهیر او د خوست لینکن خوانیز مرکز په ګډه د ولسی شاعر وزیر محمد روغ لیونی د ادبی هڅو د قدردانی په موخه ستاین غونډه جوړه کړې وه او په دې ادبی محفل کې د خوست ګڼو شاعرانو او د شاعر یو شمېر مینوالو برخه درلوده. روغ لیونی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې
د درویشت شیری ټولګه چې موږ جوړې کړې دي په ډېر سخت شرایطو کې موږ جوړې کړې دي او زه د یو طرف په کورنۍ شاعر وزارت کې سیم منصب وم. نو دغه وخت ولا کمل لرلو بیا چې زه تقاعد شوم بیا د الکوزی د نړیوال شرکت کې مزدور شولم. نو هغه ځکه هم داسې وخت نه و اګیزه نه به ویګا پر لګیا و خو دې ډیر کم وخت څخه مو ډیره استفاده کړې دوم.
روغ لیونی په دې اړه چې څنګه دومره پریمانه شیرونو لپاره سوژي او فکر پیدا کولای شي وایي
څنګه وا خبره چې متوکی یا خپل جمله وایي یا مور دل نه یا خبره په کتاب کې ویل نه سړي د خلې نه یو رم کنه هغه په متاثر کې هغه جمله نه ځای شه ډوړه واشه.
د خو شخصیت په انتون د ژبه او ادبیاتو په انځي استاد نور الله خادلمن خلوی چې روغ لیونی د رحمان بابا له شاعرۍ متاثره دی او د هغه د شعر رمز موندلی نو د هغه په شان ساده او د ولس په ژبه شاعري کړې ده.
جمعت ملګرو په ملا ښکلی وي، ژوندون د خلکو په سبا ښکلی وي. دا په پښتو کې یو متل تیر شوی، وایي چې مړی په ژړا ښکلی وي. د چا ښایست وي قدرتي په نصیب، څوک په وعده څوک په وفا ښکلی وي. که دې غزل ته وګورو په ساده کلمو کې د ولس خبرې دي، نو خود به شاعر درویشتو ټولګې چاپوي، خود به ولس په راډیو کې د ده شعر وایي، او خود به دته د ولس شاعر ویل کېږي.
شاعر او کره کتونکي سیف مومن په خپلو خبرو کې د روغ لیونۍ هیوادنۍ او ولس سره همیشنۍ مینه وستایل او ویل چې روغ لیونۍ که د نړۍ کومې برخې ته تللی، خپل کور کلی هیواد جمع او حجره یې نه ده هیره کړې، او تل د خپل هیواد نادودو او بدمرغیو ته کړېدلی دی.
پښتون لیونۍ په دې هم ځورېږي چې زما د جرګو وطن ولې د جګړو په مرکز باندې بدل شو. لیونۍ خپل نیم عمر په دې غمونو کې تیر کړو چې زما د ګلونو ګلدرې ولې د ویر په کنډوالو بدلې شوې دي، ولې د سندرو د ښاپیریو په جزیره د ویرونو او ساندو تورخلي دیوانو چپا وهلی دی.
یادونې وړ ده، شاعر وزیر محمد روغ لیونۍ د خوست ولایت د لکڼو د سیمې اوسیدونکی دی. د وطن مینه، ورونه او ګلونه، نیمګړي هیلې، د ویاړ شملې، زور لستوڼی، ماته بیړۍ، سپېڅلې ولولې، ستړی ژوند، مات قلم، د ژوند خوندونه او غمونه، ولسي بهیر او نور، د الحاج وزیر محمد روغ لیونۍ د شعري کلامونو ټولګې دي چې په وروستیو څلورو لسیزو کې چاپ او خپرې شوي دي.
پردون گل نکڑا مخ پلوان میں جڑوی، مختاج کنڈی رنڈی اتیمان میں جڑوی.
جوان انزورگر عبدالله ارباب چه مودل مخه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړی و. دې تحریک په لنډه موده کې ګڼ رضاکاران موندلی دي چې په دې ساحه کې فعالیت کوي. نور حال له ننګرهار زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
په پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر عبدالله ارباب په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی عبدالله ارباب راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې، او هغه چېرته لوري او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور پیدا کی چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي، یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور د حقوقو دپاره، د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزیږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ، او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی، زم په دغه تحریک په دې لومړی کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ماته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوان را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ، دوستانو او د خپل خپلوان را ټول کړل، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغه نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره به هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخم ډېرې او کله چې ښځې د دې تحریک ملګری شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر اباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوی وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړې شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ادبیاتو په برخه کې د نوبل سګنۍ جایزه د بیلاروس نامتو لیکوالی او خبریالی سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د سویتلانا د اثارو په باره کې زموږ همکار سلطان محمد سرور د الکساندر لوکاشوک سره چې د بیلاروس د څانګې مشر دی مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
میرمن الکسیویچ د نوبل د جوایزو د کمیټې لخوا ځکه د دغې نړیوالې جایزې مستحقه وګڼل شوه چې ډېرې زړورې لیکنې کړي او سخت زیار او زحمت یې ګاللی دی. هغې دوه کتابونه د دوهمې نړیوالې جګړې، یو کتاب د چرنوبیل د اټومي ناورین او د زینکی بایز په نامه یو کتاب په افغانستان کې د شوروي اتحاد د عسکرو او منصبدارانو او د هغوی د میندو د خاطراتو په هکله لیکلی دی. زینکی بایز د هغو عسکرو او منصبدارانو د سترګو لیدلی حال او کیسې بیانوي چې په 1980 کلونو کې د شوروي اتحاد لخوا د افغانستان جنگ ته استول شوي وو. په سټوډیو کې ما سره د ما همکار الکساندر لوکاشوک د بیلاروس د څانګې مشر میلمه دی. ښاغلی لوکاشوک، زه تاسو ته او د تاسو له لارې میرمن الکسیویچ ته د دغې لویې جایزې مبارکي وایم. زینکی بایز څه معنی؟
السلام علیکم، thank you for inviting me.
مننه چې زمو را بللایم. زه په 1990 کال کې دغه کتاب ناشروم. زه هغه مهال په بیلاروس کې د انتشاراتو دی وی لوی مؤسسه مسؤل مدیروم. تاسو په هغه چې هم دغه پښتنه هغه مهال ډیرو کسانو هر هغه کس چې ما پیژندل موږ کړی و چې زنګ بایز اتمانه سره لدی چې د افغانستان جنگ لس کاله جریان درلود خو خلک دومره ترې خبر نه وو. زنګ بایز تورې یا په اصلي ژبه څنګیوی ایمال چې د همدغه لیکوالې سویتلانا الکسیویچ لخوا اختراع شوی دی. معنی دی اردو هغه تابوتونه چې له جستو جوړ شوی دی. د هغو عسکرو جسدونه چې په افغانستان کې وژل کېدل ځکه د جستو په تابوتونو کې ایښودل کېدل چې په دې هیواد کې هوا ډیره ګرمه وه، او بیا په الوتکو کې چیرته چې د دوی میندې اوسېدې ماسکاو، منسکیف او یا تاشکند ته انتقالېدل. نو دا د افغانستان په جنګ کې د وژل شوو هلکانو لپاره مترادفه کلمه ده.
And that's a synonym to the words dead boys, boys who died in that war fighting in Afghanistan.
اوس چې میرمن الکسیویچ د نوبل جایزه وګټله، د دوی کتابونه به لا ولوستل سي. تاسو څه فکر کوئ چې زنګ بایز کتاب د افغانستان په حق له یو لوستونکو ته څه تصویر وړاندې کوي؟
It's a good question, but I must say that
دا ښه پوښتنه ده، خو زه ویلی شم چې په شوروي اتحاد کې د لومړي ځل لپاره ډیر کسان په دې پوه شول چې دغه جنګ واقعا څومره پراخ او بېرحمانه و. د لسو کلونو په موده کې ډیر کم کسان پوهېدل چې په واقعیت کې په افغانستان کې څه تیریږي. آزادې رسنۍ نه وې، آزاد تلویزیون نه و، طبعاً د آزادې اروپا آزادۍ راډیو اوریدل کېده، همدومره او بس. نو په اول قدم کې د دغه کتاب خپرېدو لوستونکو ته له واقعاتو پرده پورته کړه. شوروي اتحاد به ویل چې یو شمیر محدود قطاعات د انټرناسیونالیستي تعهداتو لپاره افغانستان ته استول شوي دي، خو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څومره بېرحمانه جنګ و. نو دا لومړۍ لویه مسئله وه. دوهمه رازم ستاسې پوښتنه ده چې دغه کتاب د بیلاروس خلکو او لوستونکو ته د افغانستان څه ډول تصویر وړاندې کوي. دوی افغانستان د دغو عسکرو له سترګو ویني. لومړی دا چې دغو عسکرو بیا موندل چې په افغانستان کې ژوند مختلف و.